کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شامنې خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
افغانستان د متحده ایالاتو لخوا د پاکستان سره د پوځي مرستې د ځنډولو د اعلان هرکلی کړی. د دمشق په ختیځ کې د روسیې د هوایي قواو په بېدرېغه بمباریو کې 30 کسان وژل شوي دي، او سعودي عربستان وایي چې په نجران باندې د حوثیانو د توغندي حمله شنډه کړې.
تر نن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې افغانستان په پاکستان د امریکا د مرستو د ځنډېدو هرکلی وکړ.
امریکا په کوم اقدام چې د پاکستان په وړاندې کړی او د پاکستان بوره کې کړی د کورنیو چارو وزارت په مجموع کې افغان حکومت دې هرکلی کې
په خوست کې د وسلو په ګرځولو بندیز لګولی.
نوره قطن په سابقه امر وسله څوک په خار کې نشي ګرځولی.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د حالاتو په اړه لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د متحده ایالاتو خارجه وزارت وایي تر هغه پورې به د پاکستان پر پوځ د امریکا نظامي مرسته بندي چې د افغانستان د طالبانو او حقانی د شبکې د وسلوالو جنګیالو په خلاف غوڅ او قاطی اقدام نه کړی. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه شافیه سردار لولي.
د امریکا د خارجه وزارت ویاندې میرمن هیدر ناورت په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت په سیمه کې د بې ثباتۍ یو عامل ګرځېدلې دی. ناورت داسې وویل:
We will not be delivering military equipment or transfer security related funds to Pakistan unless
موږ له پاکستان څخه غواړو کوم وسلوال جنگالي او ترورستان چې د امریکا ګټو ته ګواښ دي او نقصان ورته رسوي په قانوني توګه ونیسي. متحده ایالات چمتو دي چې له ترورستانو سره بې له کوم تمیزه له پاکستان سره یو ځای کار وکړي. موږ هیله لرو چې له پاکستان سره خپله دوه اړخیزه همکاري او اړیکې نورې هم پخې او ژورې کړو، خو دا کار به هله ممکن وي چې پاکستان خپله علاقه او دلچسپي وښیي. د افغان طالبانو حقانی شبکې او نورو ترورستانو پر ضد قاطع ګامونه پورته کړي. ویاندې په دې بیا تاکید وکړ تر څو چې دغه کار ونه کړي امریکا د قانون د غوښتنې سره سم نه د پاکستان پوځ ته وسلې لیږلی سي او نه نغدې پیسې ورکولی سي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
پاکستانی مشرانو په ځواب کې ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې پر خپلو ناکامیو باندې د پردې اچولو په خاطر پړه د پاکستان په غاړه چي. په عین وخت کې د افغانستان حکومت د پاکستان په پوځ باندې د امریکا د مرستو د بندولو هرکلی کړی او وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په شمول د افغانستان حکومت د دغه ځنډ ملاتړ کوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي امریکا غږ ته وویل:
مونږ همیشه ویلی دی چې ترستان اولانی دی ترستانو چې دی هغه د پاکستان په خاوره کې دی، همالته په تنځایونه ای دوی شته دی او دا ډېر آشکاره موضوع ده. دوی د همغه ځایونه تمویلیږي او تجهیزیږي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د پاکستان پوسته د امنیتي مرستو ځنډول اعلان کړل. د افغانستان حکومت وایي چې د مهاجرو مسله یوه انساني مسله ده او د پاکستان نه غواړي چې دغې بشري مسلې ته سیاسي بڼه ورنکړي. د مهاجرینو او راستنیدونکو کډوالو د چارو د وزارت د مطبوعاتو مشاور حفیظ احمد میاخیل نن د جمعې پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې حکومت او ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار سره دوه میاشتې وړاندې شوي تفاهم له مخې پاکستان ژمنه کړې وه چې د افغان مهاجرینو د اوسېدلو موده به د یو کال لپاره وغځوي. د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې دا وخت 1.4 میلیون افغانان په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري او 500,000 افغانان قانوني اسناد نه لري. د سوریې د پایتخت دمشق نه د باندې واقع په ختیځه غوطه کې چې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې ده، نن د جمعې په ورځ د روسیې د هوایي قواو په بېدرېغه بمباریو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 30 کسه وژل شوي دي. په واشنگتن کې د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه اشق الله رحیمزی تاسو ته دراوړئ.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارډلې د عیني شاهدانو د قبل ریپورت ورګړی دی. کله چې د لمړۍ بمباری نورسته خلکو زخمیان او مړی رایستل، د روسي جیټ الټوکو بیا بمباری وکړه. د روسي پاوستر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په خو هم د زیاتو هوایی حملو پړه د روسانو په غاړه اچول شوی و. په ختیځه غوطه کې د سوریې د حکومتي ځواکونو او مخالفانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي، او د روسي جیټ الټوکي له ځمکنیو قواوو سره هوایی مرسته کوي. ملګرو ملتونو د ختیځ غوطې نه د هغو 1500 ماشومانو د سمدستي ایستلو غوښتنه کړې چې سخت ناروغ دي او عاجلې درملنې ته اړتیا لري. تیره اونۍ تقریبا 10 ماشومان ووستل شول او ترکیې ته د علاج لپاره انتقال شول. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. متحده ایالاتو ایرانی مظاهره چیان ته ډاډ ورکړی چې امریکا به یې له پامه ونه غورځوي. د ټرمپ اداره وای په پام کې لري چې پر ایران باندې دغه هیواد د اډومي پروګرام د پراختیا له امله نوي بندیزونه ولګي. څارونکي وایي که څه هم چې مستقیما دغه بندیزونه له مظاهرو سره ارتباط نه لري، خو متحده ایالات غواړي چې د ایران په حکومت باندې فشار زیات کړي او د هغو لوړپوړو ایراني مامورانو سرزنش وشي چې د مظاهرو په دوران کې په احتجاج کوونکو باندې ظلم او تیری کړی دی. سعودي عربستان وایي د اوږدې مسافې یو توغندی چې حوثیان غور کړی و مخکې له دې چې خپل هدف وولي د یمن له سرحد سره څیرمه خونسا شوی. د سعودي دولتي رسنیو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د سعودي دافعه قواو د حوثیانو توغندی په جنوبي لویدیځ ولایت نجران کې دفع کړ. حوثیانو څو وارې مخکې هم د سعودي عربستان د پایتخت ریاض په شمول د مهمو ښارونو د ویشتلو کوشش کړی و، خو بریالی نه شو. سعودیانو پړه د ایران په غاړه چویلې او تور لګی چې پاسداران انقلاب حوثیانو ته د اوږدې مسافې بلیسټیکي توغندې لیږي، خو ایران دغه رپورټونه په کلکه رد کړي دي. د سعودي عربستان د هوایي قواو په پرله پسې بمباریو کې په یمن کې په لسګونو زره خلک وژل شوي او یا زخمیان شوي دي او 3 میلیونه نور بې کوره شوي دي. نړیوال سور صلیب وویل چې د هوایي او ځمکنۍ محاصرې له امله په یمن کې 1 میلیون خلک د کولورا په ناروغۍ اخته دي، او د دوامدار جنگ په نتیجه کې دا وخت د یمن د ټول نفوس 80% کې د پاکو اوبو، خوړو او څنګ موادونه بې برخې دي. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. شمالي کوریا په لوړه کچه د مذاکراتو لپاره د جنوبي کوریا وړاندیز قبول کړی، او د پنځشنبه په ورځ متحده ایالات او جنوبي کوریا اعلان وکړ چې په سول کې د ژمي د اولمپیک د لوبو د ختمېدو پورې به د دواړو هیوادونو پوځونه د کوریا په ټاپو وزمې کې نظامي تمرینات نه کوي. شمالي کوریا مخکې ویلو چې د امریکا او جنوبي کوریا ګډ نظامي تمرینات د هغه هیواد په خلاف د پوځي یرغل لپاره د آمادګۍ نیولو په معنا دي. او د سیف د چلن په نامه د برېتانیې و خیریه مؤسسه چې د بنگلادیش د مهاجرو په کمپونو کې د برما د روهینګیا مهاجر ته طبي مرستې رسوي وایي توقع کېږي چې سږ کال به په هغو کمپونو کې چې د اوسېدونکو شمېر اوس هم له ټاکلي حد نه زیات دی برابر 84,000 ماشومان وزېږي، خو دغه ماشومان به د 15 کلنۍ نه مخکې د سوی تغذیې او لوږې له امله مړه شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت پر پاکستان باندې د امریکا د امنیتي مرستو د بندولو د پریکړې هر کله کړي او ویلي دي چې لا هم تروریستان په دغه هیواد کې خوندې پناه ځایونه لري. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال اکرام شنواری پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وین مرسل نصرت رحیمی نن د جمعې په ورځ خبر اعلان کوي چې د پاکستان پر خاورې تورستان د پناه ځایونو شتون سپټه خبره نه ده.
امریکا په کوم اقدام چې د پاکستان په اړه د کړي او د پاکستان بوره کې کړي د کورنۍ چارو وزارت په مجموع کې افغان حکومت دې هر کله کې مونږ همیشه ویل دي چې تورستان او لانی د تورستان چې دی غو د پاکستان په خاورې کې دي عمل د پټن ځایونه ای دوی شته دي او دا ډېر آشکار موضوع ده. دوی همغه ځاینه تمویلی او تجهیزی
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته د خپل ټول امنیتي مرستو ځنډولو اعلان وکړ. امریکا وی چې دا اقدام د دې لپاره کړی چې پاکستان په خپل خوره تورستان ته پناه ځایونه ورکړي او د هغوی پر وړاندې اقدام هم نه کوي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندې هیدر نور خبرلارانو ته ویل چې د امنیتي مرستو ځنډول به امریکایي چارواکو ته په راتلونکو کلونو کې په دغه مرستو باندې د بیا غور لپاره موقع برابر کړي. د امریکا حکومت درې ورځې مخکې ویلي چې پاکستان ته د 255 میلیون ډالرو د مرستو په ځنډولو غور کوي. پاکستان د امریکا له خوا د امنیتي مرستو د بندیدو اعلان ته لا تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. خو دغه هیواد مشرانو په دې وروستیو ورځو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې د چارواکو سرګردونو ته سخت غبرګونونه ښودلي. پاکستان د امریکا د جمهور رئیس د نوي سوي کال د لومړي ټویټر په ځواب کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خپلې ماتې پړه په پاکستان اچي. د بلې خوا په واشنګټن کې د پاکستان سفیر عزیز احمد چودري امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او پاکستان ته په کار ده چې د دواړه هیوادونه یو بل سره بوخ پاتې شي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د پاسېدو د زیاتېدو سبب ګرځي او له امله سیمه بې ثباته کېدای شي. ښاغلي چودري ویلي موږ باید د تصادم په خوا لاړ نه شو. د پاکستان سفیر امریکا سره د القاعدې په وړاندې په جګړه کې د خپل هیواد په رول هم خبرې کړې او ویلي دي چې پاکستان چې امریکا سره څه کړي هغه په کار نه دي چې په پیسو وارزول شي، بلکې پیلو ته یې وکتل شي چې دغو دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان قسم پر پاکستان د امریکا فشار په افغانستان کې سولې هڅو ته د ملاتړ لپاره ډېر مهم ګڼي او وایي چې پاکستان د تمې پر خلاف د امریکا تر سخت فشار لاندې راغلی دی. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ډاکټر وزیر صافی وایي چې پر پاکستان باندې ډېر فشار د افغانستان پر زیان هم ثابتېدای شي. ښاغلي صافی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که پاکستان په خپل دریځ کې چې له هر څه څخه د انکار دریځ دی همداسې پاتې شي، نو هڅه به یې دا وي چې له افغانستان څخه د امریکایانو د ایستلو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
نور طالبان چې خلن نورمال خلک دي هغوی بیا وسلې نه اخلي، راځي د افغانستان سره به لار نیسي د مذاکراتو او دوی هغه محدود جنګجو یا طالبان به چې استعمالېدای شي هغه به برملا شي او که جنګ کوي په جنګو کې هغه د المنج ځي نو.
د پاکستان او امریکا اړیکې د هغې نه وروسته خرابې شوي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان څخه یې وغوښتل په خپل هیواد کې د تروریستي ډلو ته نور پناه ځایونه نه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست امنیتي چارواکو په دې ولایت کې په ملکي لباس کې د وسلو په ګرځولو بندیز لګولې دي. د خلکو اندیښنه دا ده چې په ملکي لباس کې د وسلو ګرځول د ناامنۍ ځینو پیښو ته زمینه برابروي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري په دې باره کې.
په ټولیز ډول اندیښنه دا ده چې په ملکي لباس کې د وسلو ګرځول هغو کسانو ته د فعالیت زمینه برابروي چې په جنایي جرمونه او همدارنګه د نامنۍ په نورو پیښو کې ښکېل دي. په دې وروستیو کلونو کې د خوست امنیتي وضعیت ښه شوی او اوسیدونکو ته یې د آرامه ژوند هیلهمندي وربښلې، خو خلک له حکومت نه غوښتنه لري چې په ملکي لباس کې د وسلو پر ګرځولو هم کلک بندیز ولګوي.
زمو نوم حاجي صاحب زرمون د نادر شکر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د شمبود کلي ته ونې دغه ده چې دا پته نه لګي دا سړی دولتي دی، دا سړی شخصي دی، په څوک دی، دغه نه بعد فکر مانځه کیږي که نه چاته پته نه وي. غوښتنه یې مو دغه ده چې حکومت وي، سروالي سروالي وي، ولایت ولایت وي، به دې چاته اجازه ور نه کړه چې دی شخصي لباس کې هغه وګرځوي، وسله وګرځوي.
په داسې حال کې چې زیاتره ملکي لباس کې وسله لرونکي د امنیتي ارګانونو غړي دي، د خوست سرپرست امنیه قمندان وایي چې له دندې بهر هیچ چاته د وسلو ګرځولو اجازه نه ورکوي. قمندان مل پاسوال محمد داود امین خبریالانو ته د یو شمیر نیول شوو وسلوالو کسانو د ښودلو پر مهال وویل هیله من دی چې په ملکي لباس کې د وسلو ګرځولو په بندي سره د جنایي جرمونو کچه هم راټیټه شي.
نوی پلان به جوړیږي. نوی پلان جوړ شوی دی د شورای د نظامي چې ولایتي شورا هم یوه برخه ده. دغه سلا هغه هم البته ډیر موقت تر څو چې قانوني اسناد دوی جوړوي ورکول کیږي. نوره وسله باطله ده، وسله با وسلی امر باطل ده. نوره قطن په سابقه امر وسله څوک په خار کې نشي ګرځولی.
نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې پر ځینو خلکو د ویشل شوي حکومتي پالیټونو د راټولولو هڅه هم کوي. په ورته وخت کې د خوست ولایت اوسیدونکي هم د پولیسو یاد شوي اقدام ته خوشبین دي. دوی له امنیتي منصوبینو غوښتنه کوي چې په ښار سربیره په ولسوالیو کې هم ورته اقدامات وکړي.
زما نوم عبدالله ده. زګه زیار یو سړی په خپل سر باندې سلا ګرځول دا ډیر غیر قانوني کار ده. نو دا بازار کې کومې غلاوي کېږي پلارو کې وي دا ټول همدغسې خلک کوي ځان سره سلاوي ګرځي. نو نوي قمندان څخه موږ دا هیله ده چې دا هغه عملي کې باید دا کومه پرېکړه زده کړې ده. دا هم د ولس په ګټه ده او هم د نورو خلکو د حکومتي خلکو دپاره او د عوامو دپاره نه ډېره فایده ده.
د یادونې وړ ده چې خوست اوس مهال د افغانستان د به امنه ولایتونو له جملې ګڼل کېږي، خو د ځینو کېدونکو جنایي پېښو له امله وخت نا وخت له خلکو سره د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنې پیدا کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
متحده ایالات وایي تر هغه پورې به د پاکستان پر پوز د امریکا نظامی مرسته بندوي چې د افغان طالبانو او حقانی د شبکې د وسلوالو جنگیالیو پر خلاف غوڅ او قاطع اقدام نوي کړي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال مایکل برون رپورټ ته.
درنوردونکو، څنګه چې په خبرونو کې واورېدل چې امریکا د پاکستان نظامی مرستې وځنډولې، په دې اړه یو رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې پاکستان ته به ټولې نظامی مرستې وځنډوي. امریکا دغه اعلان له دې کبله کړی چې وایي پاکستان په خپله خاوره تراګرو ته د پناه ځایونه ورکوي او د هغوی پر ضد اقدامات نه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی هیدر نوهارټ خبریالانو ته وویل چې د نظامی مرستو ځنډول به چارواکو ته وخت ورکړي چې په راتلونکو کلونو کې په دغو مرستو باندې غور وکړي. هغې وویل
Today we can confirm that we are suspending security assistance only to Pakistan at this time until the Pakistani government takes
نن ورځ د تایدوم چې د امریکا متحده ایالات پاکستان ته یوازې د نظامی مرستو ورکول ځنډوي. د غمرستي به تر هغه وزنډیږي تر څو چې پاکستان د زینو ډلو پر ضد اقدامات نه کوي چې افغان طالبان او د کانی ډله هم پکې شامل ده. د امریکا حکومت دوی ورځې مخکې ویلی وو چې هغوی پاکستان ته د 255 میلیون ډالرو د مرستو په ځنډولو هم غور کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې د غې نورسته خرابې سی ودی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت د افغانستان د پاره د 13 اگست په میاشت کې نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه وخت کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې په خپل ملک کې د تراګرو ته نور د پناه ځایونه نه ورکوي. ولسمشر ټرمپ د پاکستان په اړه په خپل وروستي ټویټ کې دا هم ولیکل چې پاکستان هغوی ته همیش دروغ ویلي او دوی یې خطا ایستلي. د ولسمشر د ټرمپ د دغه ټویټ نه وروسته په پاکستان کې سخت عکس العمل وښودل شو. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلی وو چې امریکا پاکستان ته 3 میلیارد ډالر ورکړي او نور به داسې نه کیږي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور بیا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د جیو ټلویزیون ته وویل چې امریکا دې باید ځان په دې پوه کړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تفاهم نشتون د سیمې ثبات ته تاوان رسوي، په خاصه توګه افغانستان ته. د پاکستان د پوځ ویان وویل چې د امریکا متحد دي او د متحدینو سره څوک جنگونه او لانجې نه کوي. هغه زیاته کړه چې پاکستان به دا هم ونه زغمي چې سپکاوی وسی. د پاکستان د پوز ویاند په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی کورنۍ ته اشاره وویل چې د هغې کورنۍ په اصل کې د هند ده. غفور زیاته کړه چې امریکا دې عناصرو ته پام وکړي چې غواړي د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې کړي. ښاغلی غفور دا هم وویل چې هند په سیمه کې د امنیت په برخه کې ډېر منفي رول لوبوي او هغوی د افغانستان نه د پاکستان پر ضد ګټه پورته کوي. بل طرف ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ نه د جدي سرغړونو پر خاطر پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې باید ترې ځانګړې څارنې لاندې وي. په پاکستان کې دینی او مذهبي اقلیتونو اکثریت د افراطي ډلو له لوري چې د مذهبي او استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري ګواښل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سربیره سوریه، روسیه، د جنوبي افریقا جمهوریت، نایجیریا او ویتنام هم د مذهبي ازادۍ له نظره د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې ورته د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونه ویل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، امریکا غږ د پولیو یا ګوزان په اړه د عامه پوهاوي د ډرامو لړۍ پیلوي. دا ډرامې هر شپه د کابل په وخت په 9:30 خپرېږي. اورېدلې مهر. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، ایشیا ټایمز ورځپاڼه د چین، افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي چې چین غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د چین منځګړیتوب دا مهال څومره ضرور او مهم دی؟ سلطان احمد بهین د بهرنیو چارو په وزارت کې د درېیمې شعبې سیاسي شعبې مسؤل آشنا رادیو ته داسې وویل:
د هر څه نه اول به دو وایم چې مونږ پاکستان سره همسایګان یو. همسایګان باید سره ژوند وکړو. متاسفانه د پاکستان د ځینو نهادونو له کبله چې په افغانستان کې مداخله کوي زمونږ روابط اوس دې ساعته کې ده، په تیت ساعته کې ده. 15 کاله مخکې حتی مونږ چین نه غوښتی وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو مرسته وکړي. چین زمونږ سره ډیر خیال کې لري او د پاکستان سره استراتیژیک او د ټولو فصلونو متحد دی. په دې اساس چین کولای شي چې دغه وضعیت چې افغانستان سره لري د خدستۍ او د پاکستان د سره لري کولای شي چې دلته ملګرتوب وکړي.
باین صاحب، چین د افغانستان سره مخې اړیکې لري او هم د پاکستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی. بل دا چې کسیمه تر ډیره بې ثباته شي تبا چین هم په امان کې نه پاتې کیږي، نو ولې له اوله چین داسې لازم فشار په پاکستان را نه وړه چې روابط تر دې حده نه وي رسیدلي او سیمه تر دې حد نه وي بې ثباته شوې؟
متاسفانه مشکل ټول مشکل د آیس آید او د پاکستان د اردو سره دی. همیشه دوی دي چې هم په افغانستان کې او هم په نورو ځایو کې مشکل د خلقي. مونږه همیشه د چینیانو سره دا خبرې مطرح کړی ده، باور لري د مونږ سره مني چې اول ښه او بد تورست نشته، چې دا یو ښه مثبت ګام دی په دې قسمت کې. دوهم دا وایي چې مونږ سره مني چې توریزم نه یوازې د افغانستان لپاره، نه یوازې د پاکستان لپاره، بلکې د منطقې لپاره یو تهدید دی او باید په ګډ سره کار وشي. مونږ سره همیشه چینایي دوستانو وایي چې دوی خپل تر حد کوشش کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روابط ښه شي. د چین د وزیر خارجه سفر افغانستان او پاکستان ته هم دغه مقصد و چې په 2018 کال کې ترسره شو او د درخیزه جلسه چې مونږ لرله د دسمبر په میاشت کې، همدغه هدف هم دا و چې څنګه مونږ د سیولار پیدا کړو چې دا د یو تعدد په توګه په مشترک ډول مونږ مبارزه وکړو. او چینایانو په دې باندې باور لري چې افغانستان او پاکستان روابط نه یوازې دغه دوه هیوادونو په ګټه ده، بلکې د چین او د منطقې په ګټه ده. مونږ هیله منو چې د چین د کوششونو سره پاکستانیانو او د پاکستان اردو او آی سای په دې قانع شي چې دغه تعدید یوازې مونږ د پاره نه، بلکې په اخیره ورځ کې دوی ته هم یو غټ تعدید دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چین مداخله تاسې ضروري ګڼئ، خو د موثریت په حق له څه نظر لري؟ همدومره چې ضروري ده همدومره مداخله موثر هم ده د منځګړتوب یې وبخښه؟
مونږ نور سره تجربه لرو، مثلا د ترکیه په دې قسمت کې منځګړتوب کړای ده. نور میکانیزمونه موجود دي چې مختلف هیوادونه د متحده ایالاتو هم په دې قسمت کې تلاشونه کړی. د لندن تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان، پاکستان او انګلستان په منځګړتوب جلسات شوي دي. خو ولې اوس مونږ ډیر زیات امیدوار یو؟ دلیل دا دی چې پاکستان د چین یو نږدې استراتیژیک متحد دی. چین د افغانستان سره استراتیژیک دوستۍ لري او همیش هیڅ کله زمونږ د روابطو منځ کې کوم مشکل نه وای. اوس نو د دغه حالت نه مونږ امیدوار یو چې چین د دوست هیواد د افغانستان سره استراتیژیک متحد د پاکستان او افغانستان سره کولای شي چې په دې قسمت کې د هر هیواد نه زیات رول ولوبوي. ډیر هیله من یو مونږ باور لرو چې دوی رول و هر هیواد نه دوی شرایط د هر هیواد نه مساعد دي چې د دې قسمت کې همکاري وکړي، منګرتوب وکړي. نو همدغه مونږ امیدواري چې دوی تلاشونه به نتیجه ورکولای شي.
بله، ډیر مننه به هینسب کوم ودان.
خوشکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د کندوز قالین اوبدن کې وایي چې د لاسي قالینو د نرخول د نرخونو چټوالي او د خامو موادو نشټوالي د قالینو پر اوبدلو هم اغیزه کړي او زیات شمیر قالین اوبدن کې ل قالین اوبدلو لاس اخستي. نور تفصيل زموږ د خبريال رحیم ګل ساروان پر او بخښي. نور تفصيل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر پورت کې باوري.
د قندوز قالین اوبدون کې وای چې د لاسي قالینو د نرخونو ټیټوالی او د خامو موادو نشټوالی د قالینو پر اوبدلو هم اغیز کړي او زیات شمیر قالین اوبدون کول قالین اوبدلو لاس اخیسته. په قندوز کې د قالین اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله وایي چې په خوا دوی هر کال 3000 متره قالین اوبدلی، خو اوس دغه کچا تر په خوا له نیمایي هم راټیټه شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی په هیواد کې دننه د قالین اوبدلو لپاره خام مواد نه لري، نو ځکه یې اوس خلک نه اوبي. عبدالله زیاتوي چې دولت ورسره د قالین اوبدونکو لپاره د خارګوټي د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې هیڅ معلومات نه کیږي. هغه وایي چې اکثر ترکمن خلک چې د قالین اوبدلو له لارې ژوند پر مخ وړي، په هیواد کې ورته د اوسېدو سهولتونه نشته، نو په پاکستان کې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورته سهولتونه برابر کړي، نو ځکه خپل هیواد ته نه راستنیږي. عبدالله وایي چې خارجي سوداګرو هم اوس له دوی سره د قالینو تجارت راکم کړی دی.
خریدارای کې خارجي داسې نسبت وسه کم شیدل طالای گذشته ما تولید زیات داشتیم، بازار جهانی ما خوب بود.
خارجي سوداګرو چې به زمون قالین اخیستي اوس یې ناخلي او کاروبار یې کم شوی دی. په خوا مو زیات تولید درلود او د قالینو بهرنی مارکیټ هم خو په هغه وخت کې هر قالین اوبدونکي په یو متر کې له 2000 څخه تر 2500 پورې افغانۍ عاید درلود، خو اوس دغه عاید 800 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. قالین اوبدونکي وایي چې د خامو موادو نشتوالی او ناامني د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار زیانمن کړي. دوی وایي چې کاروبار یې تر نیمایي زیات راکم شوی او د دوی زیات قالین اوبدونکي اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالرحمن چې د قالین پلورلو دکان لري وایي چې د وطنۍ قالینو داخلي بازار هم خراب شوی.
او قالین وطنۍ خوبش تخته از 25000 افغانۍ است.
وطنی قالین یو تخته په 15000 افغانۍ ده او خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي په 15000 افغانۍ پلورل کیږي، نو وطنی قالین څوک نه اخلي. خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي قیمت یې د وطنی قالین په نسبت چې په لاس وبدل کیږي کم ده. د قلیزال یو تن اوسیدونکو امان الله چې په کور کې قالین وبي وای چې له دوی سره دولت ژمنه کړې و چې خارګوټي به ورته جوړ کړي او له دوی سره به په تجارتي او تولیدي برخه کې مرسته کوي، خو تر اوسه ورسره د غژمنه نه ده پوره شوی.
شرک هایی که براشون وعده داده بود و شرک ها را براشون تنها وعده مز بود برای از اونا آماده نساخت تا اونا تشویق شوند. و
دولت له قالین اوبدونکو سره د خارګوټي د جوړېدو ژمنه کړي و، خو د غژمنه پوره نشو چې دوی تشویق شي او د قالینو صنعت پرمختګ وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د چارو مسولین وایي چې د قندوز پر سوداګریزو چارو او اقتصادي بنسټونو باندې ناامنۍ منفي اغیز کړي. دوی وایي چې بهرني او داخلي سوداګر د یوې سیمې حالاتو ته په پاملرنې سره خپل کاروبار جوړوي. که په قندوز او نورو شمالي ولایتونو کې د قالین اوبدونکو لپاره خارګوټي جوړ شي او د خامو موادو په تهیه کولو کې ورته اسانتیا برابر شي، کېدای شي یو ځل بیا افغانستان د لاسي قالینو د تولیدونکي هیواد په نوم مشهور شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو خبرونو غټې کې، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د افغانستان د طالبانو او د حقانی د شبکې په شمول د وسلوالو ډلو په ضد وڅ او قاطی اقدام ونه کړي، د پاکستان پوځ باندې به نظامي مرسته بنده ساتي. په عین وخت کې د افغانستان حکومت د پاکستان په پوځ باندې د امریکا د مرستو د بندېدو هرکلی کړی دی. متحده ایالاتو له ایرانی مظاهره چانو سره ژمنه کړې ده چې له پامه به یې ونه غورځوي. د ایران د موجوده رژیم په ضد په روانو مظاهرو کې 21 کسان وژل شوي او پولیسو 1000 کسان نیولي دي. د ټرمپ اداره وایي په پام کې لري بل هفته پرېکړه وکړي چې پر ایران باندې د هغه هیواد د اټومي پروګرام د پراختیا له امله د لګول شوو بندیزونو موده وغځوي او که نه. څارونکي وایي که څه هم چې دا بندیزونه له مظاهرو سره مستقیما ارتباط نه لري، خو جمهور رئیس ترامپ غواړي چې پر ایران باندې سیاسي فشار زیات کړي او د هغو لوړ پوړو ایراني مامورانو سرزنیش وکړي چې د مظاهرو په دوران کې په احتجاج کوونکو باندې ظلمونه او تیری کړی. د افغانستان حکومت وایي چې د مهاجرینو مسله یوه انساني موضوع ده او پاکستان باید دغه بشري مسلې ته سیاسي بڼه ورنه کړي. د مهاجرینو د راستنېدلو د چارو د وزارت د مطبوعاتو مشاور نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې حکومت او ملګرو ملتونو سره پاکستان ژمنه کړې وه چې د مهاجرو د اوسېدو موده به د یوه کال لپاره وغځوي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل، خو د نن شپې د روغتیا په خبرونه کې د پښتورګي د ناروغۍ په درملنه او مخنیوي باندې خبرې کوو.